پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو اجمل انت هرکلی کوم. افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. دا به د دې خبرونې د سر موضوع ده. له بلې خوا دا موري چې د ثبات او همپالنې د ټیم وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې د خبرو اترو مشرتابه ومني. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. طالبانو ویلي د زندانیانو یوه بله ډله یې هم آزاده کړې. او پاکستان د پښتون ژغورنې یو فعال په دې تور نیولی چې افغانستان کې یې کرکه پارونکې وینا کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار رسنوی ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې 22 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامه روغتیا وزارت ویلي تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا 14 اخته ناروغان بیرته روغ شوی دی. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د 40 کسانو د راخوشي کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که پوځیان. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې تر 350 زیات طالبان له بنده آزاد کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد د رامنځته کولو په هدف د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا زر حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام تر ډېره عملي شوی او ښه پایله یې هم ورکړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 8 نیټې پر موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګریزو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډېرو مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتېدلي دي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په دې تور نیولی چې ګواکې په افغانستان کې یې کرکه خپرونکې وینا کړې. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې په ورځ د اپریل میاشتې په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې ونیول شو. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا پر وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکې وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېرې اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو په وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي، په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو. پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لزګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلې قبایلي سیمه کې د پاکستان نظامی عملیات او د دې هیواد د پوځ او سختدریزو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلې دي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامی پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټکی کېښودل شي، چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلنده زنداني کوي. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. او روسای خبر هم دا چې د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان عکاظ ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز الشیخ له قوله خپره کړې ده. د راپور له مخې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، د وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدق کوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 14مه نیټه په مدینه منوره کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې به په دې جومات کې نور بېوزله کسانو ته د روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا ویروس 6,380 مثبتې پېښې او له دې کبله 380 مړینې ثبت کړې دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې به مو د کووېډ 19 یا کرونا وایروس د تازه پیښو له شمېر او همدارنګه په دې اړه له تازه معلوماتو خبر کړو. دا به هم واورئ چې د ثبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه وغماني، خو په دې ټیم کې لا هم د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خپروو. د اقتصادي خبرونو نمو هم خبروو او د خپرونې په دوهمه نمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی شي. افغانستان کې د کووېډ 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 کسانو ته ورسید. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د دارالامان ماڼۍ په کووېډ 19 وایروس د اخته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې پکې څرګندېږي. دیوان اتر د کابل په استودیو کې دا نور تفصیل لدی اورو. دیوی خبرونه تستړی مشه ل تاسو اورو.
مننه انسب. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې تیرو سلوریش ساتونو کې د کرونا وایروس 20 مثبت پیښ ثبت شوې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې دمه 933 د کرونا وایروس مثبت پیښ ثبت شوې چې له دې ډلې 12% یې بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیره ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس ناروغانو لپاره د دارالامان ماڼۍ پرانیستې مراسمو کې وویل
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعې رویداد ته رسیږي او خوشبختانه تېره ورځ 11 نفره شفایاب شوي. دا مرکز د دې لپاره جوړ شوی که چیرې واقعات ډیریږي د دې لپاره جوړ شوی هغه خلک چې مثبت دي اعراض او علایم خفیف دي دوی زمینه نه لري چې ځان قرنطین کړي کورو کې نو د هغوی لپاره ضرورت لرو چې موږ ځایونه جوړ کړو.
د افغانستان د امیرختیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندوی ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپل ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 1.5 میلیون ډالر او د اروپایي ټولنې لخوا څه د پاسه 100 میلیون ډالر مرسته وشي. تر اوسه هم نړیوالې ټولنې او مرستندویو موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولی شو له خلکو سره مرستې وکړو. د افغانستان د امیرختیا د معلوماتو لمخې د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر یاد وزارت کې درې موینیان نوی شوي او لا هم اصلاحات روان دي. د دې وزارت د نویو تشکیلاتو چمتو شوي طرحه هم پرون د وزیرانو شورا لخوا منل شوي چې لمخې به د وزارت بشري قوه لا پیاوړي شي. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. ډیوه نادر له تاسو نه دوستانو د ډیوې نادر په ریپورټ کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 933 کسانو ته پورته شوی دی. په دې اړه مو د عامې روغتیا د وزیر څرګندونې واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په افغانستان کې د ولسمشۍ تر انتخاباتو وروسته د دوو مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ الله هم د روغې جوړې هڅې روانې دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د ټیم یوه سرچینه وایي چې پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. داسې هم ویل شوي دي چې دې ډلې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت ته وتر هم سپارلی. موضوع زما همکاري فیروزی عزیزی په کابل کې تعقیب کړې ده. فیروزه جان، اول خو خبرونه ته ستړي مشي، په دې موضوع به نور جزئیات له تاسو واورو.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدمونه اورېدونکو. بلې ان صاحب، موږ په دې تاسو غوښتل یو څه تازه جزئیات ولرو اورېدونکو ته. د ثبات په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې دوی یوه طرحه برابر کړې ده د دې لپاره چې بلاسره د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وسی. ویلي دي له دغه طرحه به د همدې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي، نهایي به شي او بیا به ولسمشرۍ معنی ته وسپاري چې د دوی هیله همدار ده. البته د دوی خبره ده چې په دې طرحه سره به د ولسمشرۍ معنی او عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وسی او سیاسي بحران به حل شي. په دې اړه موږ سره د ثبات او همپالنې د لویان فریدون فجون وویل.
د یاتري او مشورې په ټیم کې روانې دي. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او موږ خوانه یو طرحه ته پکتو اوسنۍ یو جامع او هر اړخیزه طرحه دا تکمیل کو، دا به منځګړو او طرف مقابل ته سپارل کیږي. تمه مطلب چې دا طرحه ټول خواو ته قابل قبول وسی او اوسنۍ روان کړکیچ او بحران چې په افغانستان کې دی دې ته یو حل لار پیدا کړي.
د فایدو خوځون د خبرو ورها خو بیا مونږ د دې ټیم کې یو ډاکټر عبدالله عبدالله تنګ دی یو کس همدارنګه نوی سرچینې سره خبرې وکړلې. سرچینې البته موږ ته دا وویل چې د ولسمشر لوري نه د حکومت لوري نه ډاکټر عبدالله عبدالله ته کوم وړاندیز شوی و د سولې د شورا د مشرتوب په دې سلاسه وای او غواړي چې له حکومت سره بالاخره د سیاسي حل پای ته ورسوي. خو په ډله کې ورسره ځینې ملګري هم ډله کې کوم کسان ورسره دي کوم سیاسون هغه ورته اجازه نه کوي ورسره مخالفت لري چې بل اخره غدراسي ولسمشر سره دي یو ځای سي یو دا سیاسي کړکېج دی حل عمومي یا پای ته ورسیږي. همدارنګه سچینې موږ سره دا مسله هم حل کړه چې اوس عبدالله عبدالله ته دا لومړیتوب لري چې باید په سوله باندې تمرکز وسی ترڅو پراتلونکو کې هم نظام مشخص وي او هم کله چې له طالبانو سره تفاهم ترسیږي د هغه ترنګوالي کاملا مشخص او وسی. بلا خبر داره چې البته سرچینه موږ ته دا مسائل وویل چې د عبدالله عبدالله باندې د خپل ډلې لورینا فشار دی او د همدې فشار له امله تر اوسه دا موضوع ځنډیدلې ده او د دې لامل شوی چې بالاخره دا سیاسي حل دی ونسي یا دا سیاسي کړکیچ دی حل نسي. انسب تر دې مخکې هم اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې باید دواړه سیاسون هم ولسمشر غني او هم عبدالله عبدالله دې سره دا سیاسي کړکیچ حل کړي او پای ته دې ورسوي. همدارنګه له دې وړاندې هم د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته راغلی و د مارچ په درویشتمه نیټه او هڅې وکړې تر څو دا سیاسي کړکیچ حل شي خو هڅه یې پایله ور نه کړه. بل خوا دا بل موضوع البته دا ده چې موږ له رئیس جمهور سره هم خبرې وکړې غوی په دې اړه تازه څه ونه ویل خو تر دې وړاندې ویلي وو چې دوی هم په پراخ بنسټ حکومت باور لري او داسې حکومت د افغانستان ټول د خلکو ټول استازي پکې شمول ولري یا ګډون پکې ولري خو د قانون په اساس. البته په دې اړه تازه څه نه ویلي. نور جزئیات به موږ هڅه وکړو چې د ورځې پلان کې په دې اړه تازه جزئیات ولرو او له اوریدونکو سره شریکو. بلې انسه
مننه فیروزه عزیزی ل کرونا پامان کې اوسی. دوستانو فیروزه عزیزی و چې ل کابل نه د سبا ته هم پالنې د ټیم دی وی سرچنی په حواله سره یو لړ معلومات شریک کړل. په دې معلوماتو کې مغاوردل چې عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني او ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د جوړجاړي لپاره یو اتر هم وړاندې کړی ده. په دې لړ کې مو د خغلی خوځون څرګندونې مو اورېدې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورې. وسم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په بازارونو کې د پلمړنۍ خوراکي موادو په ځانګړي توګه پر سبزیو ګمرکي تعرفه کمه یا لمن ځولاړه سي. د دغه خونې د اماډي کومرستال جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ول چې نن په دیاله د خوراکي موادو د واردونکو او مالی وزارت د مسولینو ترمنځ ناسته کیږي. خغلی نوید هم دا شان زیاتوي چې پاکستان د هم د ارتیا وړ لومړنۍ خوراکي موادو لپاره پولی پرانیزي څو په افغانستان کې د دغو موادو په بایو کې کموالی راسي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسولین وای کچیرې د سوداګرو له لوري دا ډول وړاندیز وسی د مالی وزارت په ګډون به نور وزارتونه ور باندې غور وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف په ګرز بندي سره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د لومړنۍ خوراکي موادو په بایو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای چې په دغه ولایت کې شپېته په سلو کې سوداګرۍ خزي زیانمنې سوي. د دغه خونې رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل د کورونا وایروس د لا مخنیوي په هدف په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت د خزو سوداګرو فعالیتونه په ټپه درولي او هغه خزي چې په لرو پرتو سیمو کې کار کوي محصولات یې د پلور لپاره بازار ته نه رسیږي. د ښاغلي قلندری په خبره دغه پنځوش پېتو خزو چې عملاً په بیلابیلو برخو کې فعالیت کاو لشپګ نیولې تر پنځلو سکسانو ورسره په کار بوختو چې ټول د بازارونو د تړل کېدو لامل زیانمن سوي دي. عبدالمتین قلندری وای ډیری دغه خزي د خوراکي موادو په تولید قالین اوبدلو خامکدوزی خیاطي مرغداري د روب او ترشي په تولید او نورو بیلابیلو چارو بوختې وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو سترلینګ پون یو نوی افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ اویا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400 اویا افغانۍ.
دوستان رحمت الله افغانو چې څو اقتصادي خبرونه یې درواورول. تاسو زموږ غږ لازاري راډیو ناوري او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکړي. د افغانستان په اړه به نورې خبرې او رپورټونه هم لرو خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ و موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړوونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. ویل شوي دغه فعالیتونه د کورونا وایروس پر مهال د ولس د خوندیتوب او د خبرولو د هڅو زیانمنول دي. د چک جمهوریت چارواکو پر خپلو دوو روغتونونو د دغو انټرنیټي حملو د هڅو خبر ورکړی. صالح محمد صالح پر موضوع نور جزئیات لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبری فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پومپیو پرون جمعه په ویلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغه سي عمل کې شکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په ویلامیه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلې دي د روغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبری حملو ګواښ پیښ دی. مایک پومپیو وایي هغه ورانکارانه سایبری فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال د روغتونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ وي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پومپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبری فعالیتونو کې شکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبری یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبری حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت د روغتونونو او نورو مهمې ادارو د معلوماتي ټکنالوژۍ او ارتباطاتو پر سیستمونو د لویو حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روغتون پرون جمعه وویل چې پر خپل یوه سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روغتون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز اژانس د چک جمهوریت د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستې چې ویلی دی هغه کسان چې د سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی. خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې د سایبری حملې د یوه جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کورونا وایرس تروان بحران پر مهال پر روغتونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. په نړۍ کې په کورونا وایرس تر یو لکو څلور پنځوسو زرو ډیر کسان مړه سوي او تر دو میلیونو او دوه لکو یو پنځوسو زرو ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیح
کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد. دوستانو تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی اوریدل شي. له افغانستان سره د هندستان د 15000 ټنه غنمو د مرستې محموله پرون له چابهار بندر نه د افغانستان په او بخینن د چابهار بندر نه د افغانستان په لور روانيږي. دا د هغه 15000 ټنو غنمو مرستې برخه ده چې هندستان له افغانستان سره کوي. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15000 ټنه محموله د هغو 15000 ټنه غنمو برخه دي چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دام رسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شو او ان شاء الله سحر به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغه 15000 ټنه غنم څخه نورې برخې هم ډیر ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
لخه مرغه مونږ وکړه شول چې د هندستان خې همکاري جلب کول دغه همکاري څخه یو دا چې څو ورځې مخکې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه او د 15000 ټنه غنمو برخه ده د چا بهر لارې افغانستان ته لیږل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 1500000 د کلوروکین او 100000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دی. نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولیږل.
۱۰۰,۰۰۰ تابلیت پرستامول به افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو، روغتونو او کلینیکو څخه یې هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړې، لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوې. د هندوستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مادي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوو مرستو په اړه داسې وویل:
تر دم غړی پورې موږ د نړیوال بانک څخه څه د باندې $100,000,000 مرسته لرو چې تخنیکی اسناد یمزه شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپایي اتحادیه $111,000,000 کومک وکړي، پر دې کې $50,000,000 نوې پیسې دي او متبقی د شته پروژو تعدیل او تغییرات دي چې دغه څخه سپما کړي دي زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړي ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمیږي او بیا به موږ ته احوال راکول کیږي.
ښاغلی مسجدي زیاته کړه چې له نورو ادارو لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمېر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي. د جمعې تر ورځې د اپریل میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مالیې وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې په خاطر 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ لیږلي. د مالیې وزارت وایي دغه پیسې یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د امر له مخې لیږلي او دا د هغو 6.6 میلیارد افغانیو برخه دي چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناورېز موږ پرونی هر ورځ د سهار له 8 بجو خبريږي او د ماخم تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس به راشو دې ته چې الویدیزي او بخی چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم موضوعاتو تبصرې کړې دي.
د ویسا په سر مقاله کې راغلي بهرانیان غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې اوږدي کړي. د لیکوال پان چې په دې کار کې یو جهان تریخ واقعیتونه نغښتي افغان ولس باید درک کړي. لیکوال په افغانانو غږ کوي چې رابیدار دي سي افغان سیاستوال د خپلې ستونزې بې خواته کړي او هغه څوک چې په پردیو ټوپکو خپل وژني له دې سپېرې لوبې دې لاس واخلي. د ویسا لیکوال ټینګار کوي که افغانان خپل برخلیک له پردیو ترلاسه نه کړي هر ملي پروسه به د ټاکنو په څیر وي چې ګټونکی نه لري. هشتې صبح ورځپاڼې بیا لیکلي تېره ورځ بیا هم د کورونا ویروس د خپرېدو په درشل کې په جوماتونو کې د جمعې لمونځ ادا سو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي هر ورځ ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې په کورونا ویروس اخته ناروغ کسان خلکو ته خبرداری ورکوي چې له دې ناروغۍ ځان وساتئ، د روغتیا پالانو سپارښتنو ته غوږ ونیسئ، خو بیا هم خلک له دې سترګې پټوي او له ګڼو ګوڼو ډکو سیمو ته ورځي. لیکوال په افغان حکومت په ځانګړي توګه د جماعتونو په ملا امامانو غږ کوي چې په دې برخه کې د خپل مسؤلیت احساس وکړي او د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې د پوهنتونونو او ښوونځیو په څیر د جماعتونو دروازې هم وتړي. د هشتې صبح ورځپاڼې لیکوال د جماعتونو ملا امامانو ته دا سپارښتنه هم کوي چې په خپلو خطبو کې د خلکو ته ووایي چې له کورونا ویروس نه د ځان ساتنې لپاره د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونیسي.
د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د طالبانو بریدونه د ملکي خلکو ژوند اخلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبانو له فبروري میاشتې راهیسې په خپلو بریدونو کې له اتیا زیات ملکي افغانان وژلي چې زیاتره یې قومي مشران او دیني عالمان دي. د لیکوال په باور د طالبانو دغه کړنو نړیوالې اندېښنې هم راپارولې. د هیواد ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي پاند